احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میره احمد صاحب سره ملاتړ کوي. السلام علیکم. وړاندې به له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې تاسو د اسلام آباد او واشنگتن له ضد او نقیض ادعاو خبر کړو. دا به هم واوري چې د کابل بانک مؤسس په زندان کې ساه ورکړه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کابل بانک مؤسس او د همدې بانک پوروړی شیرخان فرنود نن سهار په باګرام زندان کې ومړ. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د کوستانات ولسوالۍ نن بیرته ونیوله. او پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې پاکستان یې ناسم بولي اصلاح کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل بانک بنسټ ایښودونکی او د همدې بانک پوروړی شیرخان فرنود نن سهار په باګرام زندان کې ومړ. دفاع وزارت چې د باګرام زندان چارې پر غاړه لري د شیرخان فرنود د مړینې خبر تایید کړی دی. د دفاع د وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل شیرخان فرنود د زړه د حملې له امله مړ شوی دی.
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن نه بجو 15 دقیقې د باګرام زندان اړوند کلینیک کې د زړه د حملې لامل خبر ځوان له لاسه ورکړ.
شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو د قضیه یو له اصلي عاملانو بلل کېده. نوموړی په همدې قضیه کې په لس کاله بند او میلیونونه ډالر نقدي جریمه محکوم شوی او کابل بانک په 2010 کال کې دیوالیه شو. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز نن بیرته ونیو. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل د فاریاب د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه درلوده.
خوشبختانه بعد از مقاومت بسیار اندک مرکز ولسوالۍ به تصرف نیروهای کماندو و نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودن در آمدن.
ښاغلی رضایي وویل چې په دې عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وچل شوي دي. هغه امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څونه ویل. طالبانو هم تایید کړی ده چې کوهستانات ولسوالۍ له لاسه وتلې ده. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې 3 کسانو پر یوې 25 کلنې ښځې ډلهیز جنسي تیری کړی دی. د بادغیس د امنیت قمندانۍ ویان نقیب الله امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د اختر په دوهمه ورځ شوې ده. ښاغلي امینی وویل دا ښځه له خپل پلار سره په موټرسایکل د قادس ولسوالۍ د برنج سیمې ته روانه وه چې 3 کسانو پرې جنسي تیری وکړ. د بادغیس د امنیت قمندانۍ وایي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور یو مشکوک کس نیولی دی او د 2 نورو لټون روان دی. افغانستان او ایرلند نن خپل دریمه او وروستۍ شلوریزه مسابقه کوي. افغان ملي کرکټ ټیم د دې سیالیو چې په ایرلند کې روان دي لومړنۍ 2 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له شلوریزو مسابقو وروسته له کوربه ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې هم وکړي. بلور ته د ایرلند له دورې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د آسیا جام سیالیو کې له شپږو هیوادونو سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقې ترسره کړي. پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا صحیح نه دی اصلاح کړي. واشنگتن وایي مایک پومپیو له عمران سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې تروریستي حملې کوي کوټلي اقدامات وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له عمران خان سره د مایک پومپیو په تلیفوني خبرو کې د تروریستي ډلو په اړه څه نه دی ویل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تلیفوني خبرې مثبتې بللي او وایي چې واشنگتن له خپل دې بیان دفاع کوي. روسیه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به ګډې هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف له انټرنیشنل افیرس مجرې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملي بڼه غوره کړي او ډالر نور د دوه اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي پر همدې اساس غواړي چې په مالي تبادلو کې له ډالر کار اخستل بند کړي. چین چې دا مهال له امریکا سره په سوداګریز جنجال کې اخته دی، له کلونو راپه دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلې یوازینی وسیله نه وي. او د تاجکستان د حکومت یو سیاسي مخالف چې د بډې اخستنې په تور څه کم څلور کاله بندي و نن له زندانه آزاد شو. شهرت قدرتوف د ازادي اروپا له ازادي راډیو سره نن په خبرو کې تایید کړه چې د خپل کور ته رسیدلی دی. نوموړي او د هغه پلویانو د تاجکستان حکومت تورن کړی چې د سیاسي انګیزو له مخې زنداني کړی و. د تاجکستان یوې محکمې شهرت قدرتوف ته په 2015 کې په نه کاله بند حکم ورکړ، خو د دې هیواد سترې محکمې بیا د قدرتوف د بند موده 3 کاله او 8 میاشتو ته راکمه کړه. د بشري حقونو نړیوال سازمانونو د تاجکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه هغه سیاسي مخالفان او وکیلان خوشي کړي چې د دې سازمانونو په وینا د سیاسي انګیزو له مخې زنداني شوي دي.
د امریکای چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر ریاسم سره د پاکستان دننه د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبري کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې په دې اړه خبرې نه دي شوې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د کابل بانک مؤسس او پوروړی نن په زندان کې وفات شو.
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن 9:15 د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په افغانستان کې د کانګو یا وینې بهیدونکو طبي ناروغان په ډېرېدو دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لویان سره غږېدلی یو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له هغو هیوادو سره د واشنگتن د همکارۍ د پراخېدو له ژمنې خبرو چې له تروریزم سره په جګړه کې مرسته کوي. د پاکستان له نوي سر ریاسم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې رامنځته کړې دي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، خو اسلام آباد وایي په دې خبرو کې د تروریستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راس خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهوه پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډېره دي او په افغانستان کې تروریستي حملې کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو دونو ترمنځ د اغیزمنو دوارخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادی وی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان روغتي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په ناروغي اخته شوي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس به راشو د کابل بانک مسلې ته. البته د کابل بانک د مؤسس مسلې ته، د کابل بانک پخواني پوروړي شیرخان فرنود نن په زندان کې سا ورکړه. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې د کابل بانک په نوم د افغانستان لومړی شخصي بانک جوړ کړ او په 2010 میلادي کال کې په پیسو مینځلو او جعلکاري تورن شو. محکمې دی په 2014 کال کې رسمن مجرم وپېژانده او په لسو کلونو بندې محکوم کړ. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل بانک له عمده پوروړو څخه یوه شیرخان فرنود نن په بګرام زندان کې سا ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ښاغلي فرنود مړینه تایید کړې او لامل یې د زړه حمله ښودلې ده. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل بانک پخوانی سهمدار او رئیس شیرخان فرنود نن 9:15 د بګرام زندان اړوند کلینیک کې د زړه د حملې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. موضوع عدلی طب ته لیږل شوی ترڅو د تحقیقاتو نه وروسته معلومات له تاسو سره شریک شي.
شیرخان فرنود په 2004 کال کې د کابل بانک په نوم د افغانستان لومړی شخصي بانک جوړ کړ او دې بانک په لږ موده کې ډیر مشتریان وموندل او پیسې سلګونو میلیونه ډالرو ته ورسېدې. خو د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان مرکزی بانک د کابل بانک کنټرول واخیست او وی ویل چې د دغه بانک عمده شریکانو د پور په نوم د خلکو پیسې ایستلې دي. په کابل بانک کې دا تغییر د دې لامل سو چې ګڼ شمېر کسان د خپلو نقدو پیسو اخیستلو په هدف کابل بانک ته مراجعه وکړي او په نتیجه کې دغه بانک د پیسو له کمښت سره مخامخ سو. د 2011 کال په فبرری میاشت کې د پیسو نړیوال بانک وړاندیز وکړ چې کابل بانک باید خرڅلاو ته وړاندې شي. د همدې کال په جون میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د کابل بانک د اجرایي څانګې د پخواني رئیس شیرخان فرنود د نیول کېدو خبر ورکړ. د کابل بانک په دوسیه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي او د افغانستان د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور حسین فهیم نمونه هم راغلي دي. د 2012 کال په نومبر میاشت کې د کابل بانک بحران د حل په خاطر علني محکمه وسوه او محکمه شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی هر یو په 5 کلونو باندې محکوم کړل. خو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد له تر ټولو لویو قضیو څخه بلل کیږي یو ځل بیا پرانیسته او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې اقدام یاد کړ. د همدې کال په نومبر میاشت کې د کابل بانک د قضیه په اړه محکمه شیرخان فرنود د پیسو منځلو او جالکاری په تور په لسو کلونو بند او 340 میلیونه ډالرو جریمه محکوم کړ. پښتنه دا ده چې د ښاغلي فرنود تر مړینې وروسته به دا 340 میلیونه ډالر جریمه څوک ورکوي؟ یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د پوروړي تر مړینې وروسته ځانګړې محکمه په دې اړه پریکړه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبري مجله په منځني صف 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغي اخته شوي او تر اوسه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په کابل کې د انتاني روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزین نن ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نور هم لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهونکې طبي ناروغي خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د انتاني روغتون سرطبيب ډاکټر مراد مموزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژونکي ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې د هغوی دوه مرګان وي هغوی هم په مشکوک ونې په حالت انتقال کې وو. خو چون د کانګو د غټانو دپاره یوازنی مرکز یا سنتر چې په اصطلاح باندې زموږ انتاني شفخانه ده چې هغوی دپاره موږ خاص تدابیر نیولي دي، دوا او د کیټو د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې دی. د ماشومانو لپاره موږ په سیاحتي طفل هیواد اندرا ګاندي په شفخانه کې هلته مواد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهون کې طبي له خپرېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې 209 څلوېښت تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې څلور دېرش تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې تېر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو تبې 215 څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوې وې چې له دغې شمېرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهونکې تبې یا کانګو ناروغۍ د کنې له لارې د څاروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سروکار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستې دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
د کانګو د وژونکې ناروغۍ په اړه مو د نجی ساپوی راپور اورېده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره د افغانستان او آیرلند د شل اووره نننۍ لوبې په اړه مرکه لرو، او همداراز مو له ده د راتلونکې اونۍ د دریو یو رسنیو لوبو په ارتباط پوښتنه کړې ده. خو اوس به فرا ته مخه کړو. په فرا ښار کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي. تېره اونۍ شل ټکره وشول. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست مشر ډاکټر جواد شیخ وایي چې په دغه ورځو کې دوی ته څلورویشت تنه ټپیان د ترافیکي پیښو له امله وړل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خبره په دغو کسانو کې یو تن د ژورو ټپونو له امله سا هم ورکړې ده او نور کسان تداوي شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر کال د اختر په ورځو کې په فراه او د هیواد په اکثرو سیمو کې ترافیکي پیښې زیاتېږي او دغو پیښو اصلي لاملونه د چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده. همداشان د کم عمرو ماشومانو لخوا په ښار کې ډېروري هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل بلل کیږي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
شپږ بجې او اتلس دقیقې تاکر شوی ده. چنن د افغانستان په وخت د ماشام په وو بجو او دیرش دقیقو د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې دی او تر دې مخکې له کوربه هیواده د شل اوورونو دوی لوبې د یو اتیا او شپاړس منډو په توپیر ګټلې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به واورو چې دا لړۍ خو افغانستان خپله کړې ده. که نننۍ لوبه وګټي یا وبایلي پروا نه کوي، نو دا امکان شته چې په نننۍ لوبه کې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل شي چې تجربه ترلاسه کړي.
په دې اړه خو به زه ورشم وکړم چې تاسو ته معلومات درکړم، ځکه چې اصولا سکواډ مخکې نشي لرول چې لرل او نو معلومات دې اکر ورکول کیږي. خو زما په شخصي ان امکان دی ولري چې هلته به داسې پرېکړه وشي چې یو څه تغییرات راشي په روګنه کې، ځکه چې افغانستان
هوتک صاحب دغه لوبو ته چې وګورو، تیرو دو شلو وریزو لوبو ته چې وګورو، د افغانستان د پیل لوبغاړي تقریبا ښه وځلېدل، لیکن وروستنیو لوبغاړو ښه لوبه نه ده کړې، د میډل آرډر او تر غره لاندې. څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده؟
د څه خاص ستونزه نشته. په هر لوبه کې، په هر لوبه کې هر وخت هر ټول لوبغاړي ښه شي لوبېدلی شي، نشي ګرځېدای. نو یا د پیل لوبغاړي ښه پیل اخلي یا منځنۍ لوبغاړي ښه لوبه ترسره کوي. نو خوشبختانه چې زموږ پیل ډېر ښه شوی ده، بولینګ فیلډینګ ډېر ښه شوی ده، او همدا وجه ده چې افغانستان دغه مهمه لوبه کې بریا به ترلاسه کړي.
تیر دوه لوبو ته وکتل شي نو حضرت زازای چې نوی لوبغاړی دی او چانس ورکړل شوی دی چې په ملي لوبډله کې په دغه سه مهمه لوبه کې ولوبي شي ډیر ښه ځلېدلی دی. څرنګه راتلونکې اونۍ چې افغانستان یو ورځنۍ لوبې کوي په هغه کې به هم دته چانس ورکړي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د غوراوي کمیټې چې د افغانستان د لوبغاړو ګمبانۍ له نوو د پنځه سوریزو د شلویزو لوبو لپاره د حضرت عظیم یوازې په شلویزو لوبو نوملړ کې وو. وروسته دی چې حضرت عظیم په دغه سفر کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي، هم په تنباکي شنه کې سو لوبې ده او هم په دغه وروسته دو لوبې چې د شلویزو لوبو کې د آنلاین په وړاندې ډېر ښه لوبې دي، ډېر ښه وګړه ده. نو همدا وجه وه چې د لوبل مشر او روزونکو او همدا شانتې د لوبلې اړتیا ته په کتو سره غوښتنه وشوه چې حضرت هغه د ورځنیو نړیوالو لوبو کې هم د افغانستان په سپورټ کې ورکړل شي. له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ مشر ښاغلی اتس مشعل ورسره ومنله او دی به په یو ورځنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
په تیرو دوو لوبو کې د افغانستان فاست بالران یا تیز توپ اچونکي نوی دي، که څه هم آفتاب عالم خو مخکې هم لوبېدلی و، لیکن فرید احمد دومره چانس نه و ترلاسه کړی یا آفتاب عالم چې په هره لوبه کې ولوبي شي، علت یې څه دی؟
خیر، دا خو د غوراوي کمیټې اصول او مقررات دي او هغې ته په کتو سره هغوی لوبډلې او لوبغاړي مخامخ یا د مقابل لوبغاړي او لوبډلې ګوري او آب و هوا دغه ملکونه ګوري، د هغو مطابق باندې سکواډ اعلانېږي او یو لوبغاړي یو وخت پرفارمنس وي یو وخت نه وي. نو په دې وجه باندې کوم لوبغاړی چې دې وړ وي او ضرورت وي چې پروګرام کې شامل شي، که هغه هر لوبغاړی وي په هماغه شکل باندې د افغانستان د غوراوي کمیټې له لوري لوبغاړي لوبغاړي ته پکې کیږي.
له فرید هوتک څخه په مننې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلو ورونو درې میلو بیت تقریبا یو ساعت پاتې دی، یو ساعت وروسته به دا لوبه پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمت الله رحمت یم د کندهار د ولایت څخه ستاسو دا پیغام پر نن پیج زین د ازادي رادیو کارکونکو ډاکټر جوړ اوروغه زموږ د برېښنا د رایساتو څخه دا غوښتنه ده کندهار د برېښنا رایساتو چې ورته اول چې میټر اوباسه په ډېر مشکلاتو باندې ته نه راوځي ځکه کارته مامورین یې پیسې غواړي، پیسې د غلارې وي ګای وای د همسایه بل دا ګای وای د سرای میټر نه بل نه رایسه دی ګای وای د سرای میر د همسایه میټر دی باقي دا دی باقي نور دغه پرسنو دا غو چې ما زموږ سنو او بل ورور دا چې دغه وڅې را سوې دي چې برق ورور دی وای دی به صاحب پر بل صاحب باندې شپې خرڅیږي هغه برکان کوم برکان هغه ورور پر دمن دا صاحب وای ډیر ولاړی پر بل صاحب باندې خرڅیږي وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم.
موږ پر دغه طالبان او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت داسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم، د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس اجرت ته ولېږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولېږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدای وکړي او د رسول وکړي او د دا کندانو څوک چې هغه د خپل وینو دغه لیکونه ولي کله د ملګرو ملتونو د پټه وسره دغه مسلمانانو کته چیرې مسلمانان یاست که مسلمانان یاست چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتونو د پټه په خپل وینو باندې لیکي دا څونه د شرم ځای دی. پرېږده وي دغه چوکري، پرېږده وي دغه توریندارې، پرېږده وي دا پاټ بربازي. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته، زما دا اعلان دی چې جهاد افغانستان کې کته نسته 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 بلاک جهاد. وسلام.
السلام علیکم، دا پکتیا څنګه ول سوالین اسمی ولا حریمی تن در خبرې کوم. وختن می د لوړپور مقامات تخداد شری پکتیا ډنډی پټان ول سوالې او د خوت د زمایدان ول سوالې ترمن غزیدل سره چې د مقبل په داری په نری کندو باندې وخت دا ډیر زیات کندو کپر خلق لبل بل ستون سره مخ مو شو دي کشر دا سره په پخه او اسری د جوړ شین دي خوس او امدار می د پکتیا ډنډی پټان او څنګه ترمن سند په ډیر زار حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیری له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځ ډلې دایمي ماته یقیني کړي. نیکی هیلی د پنځشنبه پر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې امریکا بل هغو هیوادونو سره چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي ملګرتیا زیاته کړي. د ملګرو ملتونو دوه مرستیالانو په دې غونډه کې پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې دې ډلې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پیښې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون پنځشنبه د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې هیوادونه باید پر داعش ډلې وارړومبی کړي او پرېنږدي چې وسلوال او پلویان یې د دوی په قلمرو کې خوندي ځالې جوړې کړي. میرمن هیلی همداراز وویل چې دولتونه باید په هغو سیمو کې چې داعش ډله سر راوچتوي جګړې پای ته ورسوي او د بندیزونو په وسیله د دې تروریستي ډلې مالي سرچینې وچې کړي. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیالوژۍ د نړۍ په نویو برخو کې ریښې زغلولې او دا ښایي چې دا ډله خپله بڼه بدلوي او غواړي د نړۍ په هغو برخو کې ځالې جوړې کړي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری دی. میرمن هیلی همداراز وویل چې د تروریزم ضد جګړه به بېلابېلې بڼې خپلې کړي خو نتیجه به یې یوه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې هیواد به د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې د دې ډلو د ماتې تر وخته یو ځواک وي. د امنیت شورا په غونډه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف وویل چې داعش ډله به بیا هم نړیوالو ته یو جدي ګواښ وي په تیره وروسته له دې چې دا ډله په یوه مخفي شبکه بدله شوې. همکارو وسلوالو ډلو یې فعالیت پیل کړی او د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو او د هغوی د کورنیو له راستنېدو سره یو پیچلی ګواښ رامنځته شوی دی. ورونکوف خبرداری ورکړ چې که څه هم داعش ډله په عراق کې ماته شوې او له سوریې څخه یې په شاتګ کړی خو د دې ډلې د وسلوالو لخوا زیاتېدونکی ګواښ ښایي بېلابېلې بڼې ولري او د هغو اټکل به ګران کار وي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې میشل کانسکس چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د کمیټې مشره هم ده وویل چې د داعش ډلې د جنګیالیو راستنېدو د حکومتونو لپاره د هغوی پر ضد د اسنادو د غونډولو او د دې کسانو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې ګڼ خنډونه جوړ کړي دي او که زندانونو ته استول کیږي نو دا احتمال شته چې نور زندانیان په افراطي خلکو بدل کړي. میرمن کانسکس وویل ځینې حکومتونه ویریږي چې د داعش ډلې بندي شوي غړي او جنګیالي د زندان د دورې له بشپړولو وروسته ښایي بیا په تروریستي حملو او تشدد کې برخه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له ماتېدو وروسته نوي خطر ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د بابل برج ونړېد او په کوچنیو ټوټو بدل شو. واسیلی نبینزیا امنیت شورا ته وویل چې د داعش وړې ډلې له هم خپلو کې په یو ژبه خبرې کوي او خپلې چارې په ډېرې بریا همغږي کولای شي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې هر کال تر نورو ټولو ناروغیو د زړه او د زړه د رګونو د بندېدو د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر زیات دی. په 2015 میلادي کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې دې ناروغي د 12.1 میلیونه انسانانو ژوند واخیست. ډاکټران وایي که چېرته دا ناروغي وار له مخه تشخیص شي ښایي د مړینې کچه ورسره راټیټه شي. په دې ترڅ کې د انټرنیټ په مرسته له یوې نوې ټکنالوژي مو عصمت ساروان خبروي.
د اندروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخې تر مخ کې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښیي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلې او کنه ده، او که حمله پرې شوې وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولی تخنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکو لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکی کړي، کله د مخ کومه برخه فلج شوی وي سم نشي خندیدای او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکو غواړي چې یو اسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبري اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز نا انډولي څاري. په پای کې له کاروونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. زیرکیا سمارت ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکو په مرسته څرګندول شي چې د کاروونکو یو مټ د بل په شان پورته کیدای نشي. دا هم د سکتیش کارندوی کوي که په دوو برخو کې نتیجه منفي و نو د اپلیکیشن کاروونکو سکته کړی ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولی شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.